هر څلومړی امریکا په موډ کې دا وسیاتوي امریکایان دا وخت افغانستان ته د ورتللو لګښت خبر دی خو اوس به د افغانستان د پریښودلو لبه هم خبر شي او دا به به پریکوي لا امریکا خبریدونکي هیل رسپانی د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس ته یو مخکخ جمهور غوښتونکي غړي مایکل مکال څرګندونې راخیستې چې وایي جمهور رئیس بایدن به د هغو بدرنګو تصویرونو څښتن وي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې رامنځته کیږي مایکل مکال د فاکس نیوز ته ویلي کله چې موږ په بشپړه توګه له افغانستان څخه ووزو هغه ویجاړۍ وژنې ښځې بشري ناورین چې رامنځته کیږي او د پاکستان پر پوله خلک تښتي جمهور رئیس بایدن به د خپلې پریکړې په بدل کې دا بدرنګ تصویرونه ولري د امریکا جمهور رئیس بایدن په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د سپتمبر تر لومړیو پورې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي د همدې پریکړې پر بنسټ دا مهال له افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناټو سرتیرو د وتلو بهیر په چټکۍ روان دی چې ورسره هم مهاله په افغانستان کې جګړو او د حکومت له لاسه د یو شمېر سیمو وتلو هم زور اخیستی له کاناډا خبریدونکي ګلوبل ان میل رسپانې بیا تاجکستان ته د یو شمېر افغان سرتیرو د په شاکېدو په اړه لیکنه کړې چې سرلیکې دی پر پوله د طالبانو د پرمختګ له کبله تر زرو زیات افغان امنیتي ځواکونه تاجکستان ته اوښتي
لدې سره د دغه خبرونه خبری مسایل هم پایته ورسېدل اوس هم لجمن سره راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې مولانا محمد علیم بسمل د ښه شعر په اړه راتغږیږي او تر څنګ خپل شعرونه هم را اوروي
نو وژنه چوال ملا شوخ شعرونه وای بسم الله اس شایله خنا څنګه کوي
محل واک چې د سینمای فعالیتونو تر څنګ خیریه کارونه هم کوي د خپل فعالیتونو په اړه راتغږیدلې ده
تنا چې به مو مبارزان سره اکټ کول ځان سره خبري کولې لزان مسو نفر جوړول سو کریکټر به جوړول
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کبو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې د هرات ولایت د سب طرحه تایید شوه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات د سب پاړه د افغانستان طرحه تایید کړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویلي هرات ښار د تاریخي څلو په تیره بیا په اسلامي دورې اړوندو تاریخي ابیدو په لرلو سره د افغانستان دولت او نړۍ ته ارزښت لري او چې د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې شامل شي نو ساتنې ته یې د نړیوالو پام زیاتیږي د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسر محمد اسلام ارمانی وفات شو پروفیسر ارمانی په 1950 میلادي کال کې زیږیدلی و په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړې و او په پوهنتون کې ډیره موده استاد هم و د نوموړي چاپ شوي کتابونه رڼا سیوری نیازبین پیغمبر او سلام سلام حبیبه د نعتونو ټولګې یاران هیڅ نه وایي دا ته په څه خفه یې بیا به زه داسې محبت نه کوم په زړه به غټه تیږه کیږدم اوس مازدیګر پیغلې ګودر ته نه ځي او دا کاڼي دا کوڅې د شعرونو ټولګې او خط مې راغلی د جانان دی د لیکونو ټولګه ده چې د لوستونکو تر ګوتو رسېدلي همدا ډول د لسو په شاوخوا کې ناچاپ آثار هم لري پروفیسر محمد اسلام ارمانی د شپږ اویا کلونو په عمر د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې وفات شو او هملته خاورو ته وسپارل شو روح دې ښاد وي د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو د ملاتړ مالی صندوق پرانستل شو د دې صندوق د پرانستې په مراسمو کې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش نورو چارواکو او خبریالانو ګډون کړی و د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو د مالی ملاتړ د صندوق بیا پرانستل مهمو بلل او ویل په اوسنیو شرایطو کې د دې صندوق بیا احیا کول خبریالانو ته ضروری دي په پای کې د خبریالانو د ملاتړ د مالی صندوق غړي هم معرفي شول چې د حکومتي ادارو او د خبریالانو د بنسټونو د استازو تر څنګ ګڼ خبریالان هم غړي وو په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتېدو دي. په دې ولایت کې د کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودېدو لپاره مهمه بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو له خپرېدو سره به د مطالعې فرهنګ وغوړېږي. دا کتابونه په سیډي کې ثبتېږي او یو کس یې د سفر او کار په وختونو کې اورېدلی شي. په دې اړه نورحال په راپور کې:
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې. ما چې ورته وکتل سستو.
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چاره له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی، په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
هغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې دي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب یې هغه بیا څو ژبو ته ژباړل شوی دی، پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو حلمیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دواویا برخه ما ثبت کړی دی.
په اکثر نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپریږي او تر اوریدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. دی وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپرېږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تېرېدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته یې وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعه کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسېدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډېر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډېر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډېره وزګار خلک نه لرو چې مطالعه کتاب د مول لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم د مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهار یو اوسېدونکی ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډېره ګټوره بولي. وای میرمنې کولی شي چې په کور دننه له کورنیو چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بېسواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهېږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سواددار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن باسواده ده خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي، د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات شي او خپل هم
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپله لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتیږي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو.
بسمل خپل 15 پاک ځای مین وو. بسمل خپل 15 پاک ځای مین وو. مخ ته ویل چې عاشقی د خدای عذاب دی. مولانا محمد علی بسمل چې درې شعری ټولګې چاپ دی، پریمانه مینوال لري. دا نوموړی د شعر یوه ځانګړنه دا ده چې د خپل ژوند ډېرې خاصې تجربې د شعر لمنې ته راوړي. په دې خپرونه کې مولانا بسمل د ښه شعر د ځانګړنو په اړه راته غږیږي. له نوموړي سره مرکه هم په یوه شعر پیلېږي.
کومه تیاره مې چې په کار و نو هغه تیره وه، کومه تیاره مې چې په کار و نو هغه تیره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، زه چې تر څو پرې خبرېدم نو نشه تیره وه. او ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل، ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وژړل، په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه. چېرته دا ستا خمار سترګې، چېرته مونږ غریبان، چېرته دا ستا خمار سترګې، چېرته مونږ غریبان. بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تېره وه. او د خط په ګرد کې بسم الله ځکه خپل زړګی لټاوه، د خط په ګرد کې بسم الله ځکه خپل زړګی لټاوه، په دغه لاره ستا د حسن قافله تېره وه.
بسم الله صاحب، نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ولا نو زه خو داسې وایم چې کېدای شي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره څه وي، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخرې وباسي، د نخرهګرو د نقادانو له ډاره هم نسو خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه، چې ښه شاعران زخته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم، زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم، ځکه چې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده، او هر څوک غواړي مثلا استاد چې ښه شعر ووایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي، او که چېرې داسې شعر د ما په وس کې نه وي چې مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې شي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی شي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سکر د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د یوې مدرسې او دارالحفاظ محتمم یم، او د چا خبره چلې مې لږه ولي د صوفیانو سره مخته دومره شوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دې باندې ووارځي، چې سړی په داسې ځای کې د اوده شعر نه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه بیا دې بیخي نه وایي.
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي. نو دې لپاره مطالعه پکار ده د ما پند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي. د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه دې ځان ته پیدا کړي. د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي، هغه دې وګوري. او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي، دلته خو پهلوان شریکې هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول دې په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره شوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره شوي دي، خلک ستایي، د دا ښېګڼې ځایونه را پیدا کړي. نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو له ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره را ده هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه، شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده، یو زمینی شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري لکه بدل چې کړی ده که نه، ټول مکمل خیال د استعاري دي. او پاتې څه دغه زمینی شاعري که نه، دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دي مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. مثال مثلا زه درته وایم کنم، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خره دا دنیا چې توخه ده دی، با دا یو شعر ده، زمینی شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نشته، دا یو شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې هم بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د زمکه مسائل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي
و د پاکستان کې ځکه مثلا زه خپل د سیاره زما ته چاویل کنه چې ته د عمل ولا نه لیکي او لاندې کې سی ولا نه لیکي غالبا په ورادو کې وخت پرونه وکنه یو ورځې کې د پښتنه وکړه نو اما وجه مو سم ما طرف زل کېږي سی زکه ناول نه لیکم کسی نه لیکم سی ز باید کوشش وکم سی یو ناول خبرې په یو وخت کې وکم ز به تاسو یو خپل یو باید په مثال کې وړاندې کوم قطعه د فرخنده پر منار ما سی د فرخنده مرګ په وجل او نه وجل کې د خګر او صبت کار او غنه یادوم خو ما سی حالات ته وکتل دا وطن د سی وطن د سی دلته څوک د چا ملات ستړل کیږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کیږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کیږي په هغه باندې مثلای شکی یو کسی مظلوم یې په رښتیا شهید دی هغه پوښتنه څوک نه کوي او یو بل کسی هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه او خلک دغه نه شهید جوړي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وای وای بیګاش په لشم سره جنگ کا و مرسو سهار نوم په کېښودو پتنګ محبت دغه سی وټوک په ټولنو کې کیږي دا فرخنده وخت مثلا دې ته ما یو بیت ویلې دلته چې پچا د شهید نوم کېږ د پیو ژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غالبي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چل وي نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې اشاره ده زمینی خبره ده لکن د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخیستې ده سارا مې نه ده کړې نو دا خبره هغه کسانو ته کوم که تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه یا ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې او په هیګه مچ خولې کبر جنگ دی عشق ګناه ده زړګی خولې ونای دی خنو څنګه یې کوي نو وژنه چې ولې ملا شوخ شیرونه وای بسم الله غس شای دی خنو څنګه یې کوي
بسم الله سره تاسو مخ کې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کې دی شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی
یاره زه خو په دې اند یم کنه چې د دې خبرو لپاره قاعده نسته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نوستلي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نسته هغه شی په ذوق معلومیږي او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلې او دا نه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده سته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي بل زوق لاره نه پوهېدلی چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم او شعر د ما وکنه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه کبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري دوه ولسیا هم چې شعر ځانته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دي ما په اند تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنوس شوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو ځکه چې یو څو په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک کولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازي وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصري پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي
وله نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم بیا ودي همداسې ملا هم په کې نه شوخ شعرونه وایي
یو بل باید مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم
بس همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح چې ضرورت نه لري
آخر کې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد ده زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم په مخه خو دې هر کله او تل راځي. او خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راځي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راځي. او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله، په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راځي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
د تاریخ پاړه د ګڼو ملتونو تصور کیدی شي د هغوی د تیرو تجربو په اساس متفاوت وي، خو که د وروسته پاتې او جنګ ځپلو ټولنو له لیدلوري ورته وکتل شي نو په تاریخ کې ډیر رنګین ګلونه نه ښکاري. د ډاکټر احسان الله درمل د تاریخ نظم د تاریخ پاړه هم دا باور راسپړي.
زر سبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړه وی زهاک دی افراسیاب دی، چې اړه وی رستم دی او سهراب دی. پرسیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یو خبره پکې نشته، تذکره د نزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو پټالونو زنګېدلي. لکابو د ابرهه لښکر چاپېره، او اسونه په سرونو دنګېدلي. له عکسونو ډک د جنګ د میدانونو، د وحشت ګلی د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینه د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
د افغانستان په سینما کې د انجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي، او یا هم فلم جوړونکي له بهر انجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي. خو اوس داسې انجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ انجونې دوی ته مخه ورکړي، او دوی د افغان انجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم محال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړي د دې تر څنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د محال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محلواک د کوم ځینې پیل وکړ، د کوم ځینې شروع و، څنګه یې ځورته باید شوه چې سینما خواته راشي؟
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه د ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنها چې به وم، ما به له ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر به مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و. بیا به آینه ته ودریدلم او هلته به مې تمثیل کو او ټول کورنۍ به هم زه لیدلم ټول به ډېر په شوق باندې لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو د خپل فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې دی همدای چې ته ځان سره خبرې کوي نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه خلک ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلی سینما ته نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې؟ په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي یا هیڅ بیرون کار نه کړی بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه وکړی فقط درس مې ویلې. داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، لکه کورنۍ د تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم. د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی. کن ډېر ټیټ غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خنډ او مشکلات شته دي هر چا ته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې مونږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو او د هغې خوب د پوره کولو خاطر. بس ته خوب کورې نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پراختیا مې بدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم یا حق وخت مبارزه کوم نو هغه مې د ځان له خاطره کوله چې زه اوس نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه او کنه؟
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مگر دسته منو چې څوک دې ما تشویق کړي کار ته. مثلا ما ته ویل چې سید تستا و دې کار سره علاقه اوسېږي. خوشبختانه زموږ کورنۍ ډېرې روشن فکره کورنۍ د ټول پکې درس ویل دي، ټول حتی مور مې ټول. مگر خبره داره چې هغوی به ما ته ویل چې ستا کوم کار شته کوي، دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه تا پورې خبرې راځي. خود کورنۍ تشویشونه شته دي او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده. حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېرې کړې، دا خبرې مې تېرې کړې. هغوی ما ته نه ویل چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویل چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې یو ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي زما کار صحیح دی. که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
که چې تاسو سینما کې کار کوئ، خو کې نور څه مصروفیت لرئ؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ته یو چیرته ځې یو کار کوي ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم. دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي، خیر ورسې خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هېوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي بیا موږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خپرونه لرم د ارزوی کودک په نوم باندې، د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کو او دا ټول کار زموږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا دا هر څه منظم کړي چې زموږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي، نو دې کې زما زه خپله راحتېږم او خوشحاله یم چې زه په دې کار کې یم.
د دې پخوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوئ، د دې په اکلام لکه کېدی شي موږ ته معلومات راکړي؟
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي. دا ضروري امر نه دی، مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی. او هغه چې کله افغانه میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي، نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېدم چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلورو سیریالونو کې کار کړی دي په همدې پنځو کالو کې، او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کړم، پنځه فلمو کې مې کار کړی دي. چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده. او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي؟ منفي، مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش تا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي. معلومداره یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم، او د سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي. شوخ رولونه مې هم لوبولي، لکه ریا سریال کې زه شوخه عموما. او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم، خو آرامه رولونو کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي همدي هنر کې به مخکې ځای کړم؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داسې چې لږ ګرامې شي. او زه خپل تعلیم زه خپل لاشي زه پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، همدلته دکترا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم. بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطره یو کار وکړم. هغه کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یو لاره دوی ته پیدا کړم، یا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکوي، تیاتر درس ورکوي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنې دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاهګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي. بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه ووایم، که آرامي نه اوسېږي افغانستان کې، نو نه تنها سینما د ښځو او ځوانانو لپاره، بلکې هر کار بل به سخت اوسېږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي، نو ځوانان به تر سینما هم، تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي، خو چې وطن مو آرام شي.
ډېره مننه.
ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله پا په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له ازادي رادیو.
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو له ډلې څخه دی چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسی او ناولونه چاپیږي. په دې خپرونه کې د نوموړي یوه کیسه چې هیر نومیږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي.
د میوند د اپارتمان دوره پر زنګ چې مې ګوته کېښوده، خدای خدای مې کول چې یو څه سوی وي، لکه چې دعا مې قبله سوې وه. ده په خندا غېږ راکړه، تر لاس نیولی یې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلی و. د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و، کوټه به ګډ ډوه ډوه. خو اوس کوټه جارو ده، په المارۍ کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تېر سو. په کومه ورځ چې میرمن مړه سوه، داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کېږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي، دا ورپه یادېږي، چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې. ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویې ویل د سړي تبه رسته کړې. ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوږ وږ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وګراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ ته خسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نه وم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته، راژغ یې کړ. وبخښه، ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو، د آزادی رادیویی مجله د پای په شیبو کې یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھ تگا کے دا جنہیں دخ دے او در سلو منا
پدی خبرو باندی تیگا کی دا پل نازکی شنڈے سلسی زی او پل نازکی شنڈے سلسی زی بس پسند رو باندی تیگا کی دا جنے دا خودے او در سلو منا پدی خبرو باندی تیگا کی دا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے تائی را دے لتا تری نلوڑے تا بلا سنو تا آسمان راشی خدا زما پزڑگی نزے گی چپ خائص دے امتحان راشی من غریبانیو منگ حص نلرو تد وطن خوب نسلاوینے پکر بلا کی ٹوکے دلے گلے یاد گلشن خوب نسلاوینی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تیگا کی دا قسم د ہندو کشو د پامیر تاجے تپس پین غر کی د بزرگی چکی دتا تری او د بنیر تاجے جنے د خودے او د رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کی دا Thank you. زنی امین وک دے لاس میں تر ارشا پوری نرسی گی چیز اجرونا تا دویر راورم جنتی خوب چی پا دو زخی وینی حقی تخکولی ستا بیر راورم ستا یزدانی ہیلی چی نشی پورا دہورو چمکی دی توفان راشی ستوری دی ہم بیانا مراد اوسی پر دغز مکا دی اسمان راشی.